درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدی ورځې په پیلې دودي خلک وایي هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړه دی او دندې له لاسه ورکړي وایي
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نخ کېدل سه بس په کب ورځ به جوړل.
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی، په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی، خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي، هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی. په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریانکا کوماره چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی. د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي. راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول. دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی، هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړی په ډنډو وهي. د امریکا متحد ایالتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او سقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمې کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو کاړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنې وکړې چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت سوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یوه فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوری انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې 4 میاشتو تیریدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولای. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پالمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصفانګې په اړه وویل د یک ډیر بحث د واده په اړه شوی خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه دی ویل شوی.
دوی کارته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خواهی د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څخه نه ده او د هغه لیوار یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړي وروسته لیورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریمه او څلورمه ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عدل وکړي. د ښځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دي چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه خلکو ته د خوځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسې په نظام باندې لازم دي واجب د خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان ده او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادي لري. تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د ښځو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شناندي شکري جلالزی سره خبرې کوچه دا شیبه د تلیفون لاره را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته ارکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وی په اړه تاسو تفسیر څه ده؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. bale ma da farman walidulo zo gwaram che da bas yu cha palo ya kacha matrah ko aga da che yawazi yawur farman che pare ke yawazi kurani masal de khazo ke sabat ra gali wi da pait in one kafim na de aw balda che dastun zan shial ka wala asasi khabar da da che awal ho de kumo qawaninu pa asas pa په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د تبرسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لوی موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسته والته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټولو اتباو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نو
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغوی اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هیبت الله اخندزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا د سیکل په اساسی قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي. امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسی حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې یو میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشهیي او هغه څه چې په یو څه حده په افغان ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورني مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاتر مسایلو پورې ده.
بله، لیکن کلیشه ته متوجه شئ. بله، او بخشی استاس په خبرې کې ول ویدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده څناڅه د یو مولا لوري نیوی ندی. ډیر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی. ډیر وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم سې کړې وي دا مسله در کولای سي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي. ولې که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي او په عین زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسله نو ته یا باسونو ته ضرورت نه ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولې دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د او تریخوال عزت قانون باندې کار روان و او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنی تریخوالی باندې متهم او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوي یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اسلام ملا باید ووایم ځکه چې علما او کلاس بیا بیل ده دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دو چې پوهېږي چې دا ولور حرام ده مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي او د انجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړي دي. یعنی د خپل انجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه او د دې لپاره هېڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله انجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کا هیڅ نو قانوني هغه نشته. فقط یو دعا کیږي او د مشرانو په مخ کې ویل کیږي چې دومره ولورو او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهېږي متاسفانه. نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
تاسو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم پا په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دي چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولای، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینو یې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرېنښتي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر په ابتدایي کلیوالي او د یوې وروسته پاتې ټولنې یو وروسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نوه عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نوه حل لاره نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله، د ښځو حقونو ته په هیڅ صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره هم ورته ونه کړه. او په عیني زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دې ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې دپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. یو د اساسي خدماتونو نن اندازه چې جنکو ته د زده کړو زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلال زئی و چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه یې وژې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې یا ګرځې داس ولا کې خبرې کولې چې ولا کې یا د کډه لس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ولې د مو شر نه ست چې په نه ولا په دا مواد مو ورځې لري دي دا مواد کو دا د خبر کو چې دا مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی. چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان یې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خو دوی ادعا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نامې پاګه کړه کنه درېمه د زنګ ورځنګ کمې وړې ده نه مواد راکوي نه موږ تره رسېږي وای د پیښې د نن کې یوه یوه دانه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه یې پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنانې څلور پنځه ویړو په خونه کې څیرې کړلو پرونونه او د سکولونه یې په ډکو ویړل. موږ دا نن درېمه یم پر د زنګ ورځم کوچنیان مې په دغه رکان کې د غوځوي مېشوه سیب چې پکې کښېنې په میان کې ولاړې دی نه سي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ سي در کوي نه وایي وفځی راسه وفځی بل سبا راله راسې بل سبا ولا راس وینس ته مواد خلاصوي د ځي وځي ولا کدا نه لادر کو زموږ کښنیان وږي دي موږ په کور کې د ماښام وړه نه لرو نه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوځي مشاسه د علي رضا سره پر پښو زه خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دل پر پښو راس مخسم پر پښو نس ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
خیر یو ورته راغلی یم کښنیان مې وږي ته دي د کار د ماښام ته نه لرو ته په کور کې ځنډې پنځمه ورځ چې بیا په پښو زوم راځو زه علي په ګاډي دل دې د ناسه ژاړې وو چې دا
په روغتون کې د سوی تغذیې د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیې مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
ډېر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یي موږ هغه تر یوه نیم بجو پورې خپل کار ته کوو موادو وړو ورکوو چې دی ځي کور ته رخصتوو. موږ تر اوسه پر پرسونال هم بند کړی دي، یوه دننه پرسونال ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو چې د یو چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو. موږ یې لاس ګورو مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نور یې بلې چا ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خبرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي چې په دوهمه نیمایي کې خبرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مغوړم د دې سات خبرونو ته
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو تسبکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزدو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نګدي شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثرخ روان او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خونند د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکو مېرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 2.3 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر به خرڅ کو، نیم په مجبور په تاوان خرڅ کو. نور وضعیت پزل د خدای خدات معاملہ ورکښوې ده، خو دوی موډي امر ورکښوې ورسره.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پایل تنګ دي شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی لقوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بد پایلو ته ډیر اندېښمن دي. دا هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوی له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید لدی عمل چې په دې هیواد کې زیږیدلی لوګي ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو لمخي په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان لدی دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکي انزور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیدي چې د طالبانو د حکومت د دای سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار مدني ګهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې وزید شهیدان شوی دي، دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دادا دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړل د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم زما د ټولو مجاهدینو د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي. دا شله ورځو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه ښایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه ماتم کې بلکې خوندي کې. نظمه د ټولو مجاهدینو سلاشي را ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیز دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کې شدي په د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلود، د دوی په یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض شي چې دوی اوس دا کار ورته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي باید هر مجاهد قصه وکړي، کوشش وکړي چې دا شام خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکټونه ودی په دې وضو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې چې چاو کې واده دي تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکېټو زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایه وایي دا د اشرف غني په ده، اشرف غني د پلار خو نه وه، کارخانه خو نه وه، دا خو د ملت په وینو راغلي دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بی بی سي راډیو څخه مو اورېدل چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند توجو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکاح یې ورس کړي دي، البته پنځمه نه ده رواکنه، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاح روپۍ مهر د حساب کتاب ولیدی نو کې د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی؟ د اجتماع نو ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت نه روا دی؟ او هغه هم ځکه چې د طالبان په تسرط کې دي، د شتونه سل سل جیری په پنځه پنځه سوه جیری په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅوي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دوی ته جایز دي؟ دوه سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دوی نه مخ مخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب شته که نشته؟ موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي، خپل پر دغو باندې په خپل نیمګړتیا باندې ساده راچي. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، د خدای دپاره، د خدای تعالی په خاطر زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه تن معلول د علمي میلاد خبرې کوم. ما د ازادي راډیو څخه دغه تمه او امید دی، اول د خدای څخه د ازادي راډیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر ورو پورې ورورسي، یا زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومې موسسې سره زما سره په تماس کې. زه د ډېر سختو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یم. زما غټه تمه او امید د ازادي راډیو څخه د خدای پاک دی چې زما دغه آواز ډېر ژر واوري او ډېر ژر زما په حق لبانی دی خپل دریځ وړاندې کړي، او زما دغه پیغام یې نشریږي نه دوی دې په خپل پرېکړه پورې.
بل السلام علیکم. ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نکاح سره په ارتباط کې تاسو ته ټول مدو کارکوونکي خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. راغلم رابطه په امداد او مساعدت او کومک دې ولسوالۍ کې چې کوم بازي دغه کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي، او بل هغه څوک چې مستحق یې هغه ته ورکړي. هغه قرآن ورته مخکې کې په قرآن ناس قربان کیږي چې هغه تاسو مستحق یې، او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهېږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار احمد ہلمند د گریش ولسوالی سرسای سر پیغام لیک کر غلم. آج نگار دل کد گریش ولسوالی ته د مایبینو مرسترال د مایبینو حقوق او طالبان فقط خپل مایبین تار کړی د جنگلی او خوشتی او مایبین واغو ته ور کړل د نو حکومت مایبین د تقنی حکومت ک ملکی خلق واغو تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور چارواکو سمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او د نور مایدین ته خپل حق ورسي.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د ګردنې مسجد د منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه. د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بېکاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکله مرستنه د دین کسانو له خو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغه خوازه جوړوي، موټر لري، دوکانونه لري، او غریب چې د پښتنې څوک یې نشته پر خبر هم نه وي، او هغه به مرستې پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسیدو په هیله.
بل السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شرکت خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر د ژوند تیروم زما د ازادي راډیو صدا غفیله و ارزو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسېږي زما سره په دې حق کې کومک وکړي زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي زموږ د خدای په اریانال یعنی
خوراک